حکم نمخ کې ځینې کوچیان مشران ولسمشر حامد کرزي او همدارنګه د هزاره وروڼو مشران ولسمشر حامد کرزي غوښتي وو له غوښتنو نه وروسته دغه حکم صادر کړی ده. ما خیال ده دغه کې دواړه خواوې یو څه مسئله توافق لري، خو بیا هم ما په خپل شخصي نظر مند یم یو سیاسي سازش بولم، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د ټکیو ته په افغانستان کې دا درې سترې لکه یو پارلماني ټاکنې شي او همدارنګه ملي مشرتي جرګه شو د کابل کنفرانس د همدسې حالاتو همدا جګړه بیا هم قرباني کېږي او د حل یو دایمي لارې ما په نظر دغه نه ده او دایمي لارې باید ورته ولټول شي، لکه دایمي لارې حکومت هم
د دایمي حل لارې لپاره څه وړاندیز لري؟
د دایمي حل لپاره په درجاتو کې یو ملي حکومت رامنځته کېدل، یعنې په درجاتو کې اوس د یو قوم حکومت ده. همدارنګه هغه کمیسیون چې د کوچیانو او د ځایوالو د حل دایمي کمیسیون ده، دا د سرو او ډارن کارونو کې مخ دیړي، باید د کمیسیون کې اصلاحات راشي او دا کوټلي ګامونه واخیستل شي. د لاپچرو افغانستان د لاپچرو قوانین لري، همدغه قوانین ما خیال د پاتیس مادو کې دا قوانین د همدغه قوانین د تطبیق شي، د دغه کوټلي ګام واخلي، مصلحت نتیر شي او هغه څوک سیاسی ګوندونه یا سیاسی ډلې چې هم دې جګړو شاته
ډېره زیاته مننه. بله افغان سپ اساس خدیره زیاته مننه اساس معلوماتونه قدر منو دوستانو تاسو له افغان خبریال رحمت الله افغان سره د میدان وردګو په میدان وردګو کې د کوچیانو او هزاره ترمنځ د شخړې په اړه وویل چې دولت اعلان وکړ چې د شخړو څو دوړ خو ترمنځ پای ته رسیدلې ده. همدارس مو خبر تر لاسه کړی چې د افغانستان د کورنۍ یو چارو وزارت وایي چې د پامیر د هوایي لیکې د الوتکې د حق سیمې څخه د قربانیانو د لیږدولو بهیر پیل کړی دی چې د دوشنبه په ورځ د سالنګ په د غرونو په لمن کې غورځېدل ده او ویل کېږي چې د یو شمېر مسافرو مړي موندل شوي دي. په دې اړه د کورنۍ چارو د وزارت له ویان ښاغلي زمري بشري سره مرکه لرو، خو د وخت کموالي له امله په دې خبرونه کې نشو خبرولی. په راتلونکي خبرونه کې به درته بشپړ حال درکو، بشپړه مرکه به واوري. اوس هم یو خبرتیا
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د دې څو قدر منو دوستانو په خنډ غوړم تخنیکی ستونزه واخ او په هر صورت وړاندې مو وویل چې د دې خبرونه زیاتره برخه من ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې کړې ده. اوس هم تاسو ته بلنه درکوم چې دغه ادبي او فرهنګي مجله ووري چې اسد الله غزنفر چمتو کړي او له تاسو سره پوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما اسد الله غزنفر سلامونه ومني. د ازادۍ رادیوي مجله پروانه خبرونه کې د افغانستان د معاصر ادبیاتو د جوړیدونکو فستیوال په باب له ابراهیم هوتک سره مرکه، د ریډیګول او کونړ سیند مشایرو راپورونه، د پاراټیکست په باره کې خبري، د جاپان د یو مشهور کیسه لیکوال یو شاعرانه کیسه او نور مطالب اوریدای شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
په کندهار کې د افغانستان د شلمې پیړۍ د نامتو شاعر او لیکوال استاد عبدالرؤف بینوا د 25م تلین په مناسبت علمی سیمینار جوړ شو. په دې غونډه کې استاد سعد الدین شپون، ډاکټر عبدالرازق پالوال، پوهنوال رسول باوري، ډاکټر حضرت میر توتاخیل او ځینو نورو پوهانو د استاد بینوا په ژوند، شخصیت، آثارو او علمي ادبي خدمتونو خبرې وکړې او د اوسني افغانستان د کلتور او ادب په وده کې د ارواښاد بینوا نقش مهم وباله. یاد دې وی چې ارواښاد بینوا 25 کاله په خوا د شوروي اشغال په خلاف په احتجاج کې دولتي ماموریت پریښود، امریکا ته لاړ او هوري په پردیسۍ کې وفات شو. د کندوز ولایت څو کسه لیکوالو او خبریالانو په شریکه د رسنۍ په نوم ورځپاڼه خپره کړه. دغه ورځپاڼه چې په خبرونو سربیره کلتوري او اجتماعي مسایل پکې خپره شوي په څلورو مخونو کې چاپ شوې ده. د کندوز ولایت نامتو ژورنالیست او لیکوال ګلرحیم نیازمن د رسنۍ ورځپاڼې چلوونکی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي د تیرې یک شنبه په ورځ په کابل کې د ملي آرشیف په ودانۍ کې د خطي نسخو او تاریخي سندونو نندارتون پرانست. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم په دغه نندارتون کې 150 تاریخي سندونه او 15 ټوکه ارزښتناکې قلمي نسخې د څو ورځو په مخه د افغانستان د تاریخ او هنر د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. د یادولو ده چې د افغانستان په ملي آرشیف کې 150,000 تاریخي سندونه او 5,000 قلمي نسخې خوندي دي. د کارپوهانو په نظر د ملي آرشیف ودانۍ د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره کافي امکانات نه لري. دغسې نندارتونونه کولی شي چې د آرشیف اړتیاو ته د خلکو پام واړوي. د تیرې جمعې په ورځ په ګردیز ښار کې د نښتر کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د نامتو شاعر حاجي محمد حسن حسام په یوه آزاد نظم پیل شوه، په لسګونو شاعرانو شعرونه وویل. د نښتر په کلنۍ مشاعره کې چې له تیرو څو کلونو را په دې خوا په ګردیز کې جوړیږي، د کابل په شمول د مختلفو ولایتونو لیکوال او شاعران برخه اخلي. په کندوز او کونړ کې هم د لویو کلنیو مشاعرو د جوړېدو راپورونه لرو چې لږ وروسته به یې واورئ.
په کابل کې د جرمني کلتوري مرکز چې د گویته انسټیټیوټ په نوم یادیږي، اوه کاله پخوا له 12 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا پرانستل شو. دغه مرکز د شلمې پیړۍ په دویمه نیمه او هم په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې په کلتوري او روشن فکرانه فعالیتونو کې فعاله برخه لرلې ده. گویته انسټیټیوټ له تیرو څو کلونو راسې هر کال د افغانستان د معاصرو ادبیاتو فستیوال جوړوي. دغه فستیوال د افغانستان د مختلفو ولایتونو لیکوال او شاعران په یو ټغر کې نه وي او افغان لیکوالو ته زمینه مساعده وي چې خپلې تجربې سره شریکې کړي. د جوزا په لومړۍ نیټه په کابل کې د معاصرو ادبیاتو سژنی فستیوال جوړیږي. زموږ همکار اجمل تورمان د گویته انسټیټیوټ د کلتوري چارو له مشر ابراهیم هوتک سره په همدې اړه دغه مرکه کړې ده.
په افغانستان کې د آلمان د فرهنګي مرکز گویته انسټیټیوټ کلتوري رئیس ښاغلی ابراهیم هوتک کده راته ووایي چې هر کال تاسې په بېلابېلو ولایتونو کې د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو جشن لمانځئ، سږ کال تاسې دغه جشن لپاره څه تیاری لرئ او په کوم ولایت کې به لمانځل شي؟
د افغانستان د اوسنۍ ادبیاتو شپږم جشن به انشاءالله زر یعنی د جوزا په لومړۍ دویم او درېیمه نیټه په کابل کې جوړ شي. ځای هم مشخص شوی ده. په دې هکله کارونه روان دي. دوستانو ته به بلنلیکونه ورسیږي او غیلغې هر څوک چې زموږ آواز اوري او علاقمند وي اوس کولی شي په دغه درې ورځني جشن کې موږ سره ګډون وکړي.
بله، او تک صاحب، سږ کال د نور کلونو پرتله ستاسو په جشن کې څه تغییر دی؟
تغییر خو به انشاءالله ډیر واوسي، خو هغه به بیا د جشن په ورځو کې ووینو. مخکې له دې نه فقط دومره کولی شم ووایم چې سږنی جشن یو ځانګړی موضوع لري او هغه د لومړي ځل لپاره ده چې دې موضوع ته توجه کیږي. موږ په دغه درې ورځني جشن کې د افغانستان د ماشوم یا د کوچنیانو ادب ته ځانګړی کړی ده. په دغه درې ورځو په لړ کې او په خاصو ورکشاپو کې چې په دې درې ورځو کې جوړیږي، فقط د افغانستان د اوسنۍ یا په مجموع کې د افغانستان د ماشوم یا کوچنیانو یا تنکي زلمیانو د ادبیاتو په هکله به بحث کیږي. په دې خاطر دا ډېره ځانګړې مسله ده، په دې چې مخکې له دې نه داسې کوم جشن یا سیمینار یا کنفرانس نه و جوړ شوی.
بله، اوتک صاحب، غیر له افغانستان په نورو هیوادونو کې تاسې ورته پروګرامونه لرئ او که نه یوازې د افغانستان
د آلمان فرهنګي مرکز څنګه تاسو په جریان کې یاست؟ د آلمان د دولت یو ځانګړی انسټیټیوټ ده. دا یو رسمي ارګان ده چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادو کې چېرته چې هلته ډیپلوماتیک اړیکې شته دي، گویته انسټیټیوټ هم تر زیاته حده هلته شتون لري او په فرهنګي چارو کې بوخت ده. په افغانستان کې هم دا انسټیټیوټ ډېر اوږد تاریخ لري. فکر کوم د شپږ څلوېښت کلونو مخکې دلته په افغانستان کې د دې انسټیټیوټ ادب کېښودل شوی ده او ډېر کامیاب کار یې کاوه. د جنگ په دې تیرو کلونو کې متاسفانه د یو وخت لپاره کارونه ځنډیدلي او د انتقالي حکومت په راتګ سره بیرته دې انسټیټیوټ خپل کار سره پیل کړی ده او اوس د افغانستان د کلتوري بیا رغونې په ډګر کې ښه کارونه کوي.
او تک صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، او هغه دا چې افغان فرهنګیان د دغو جشنونو تر څنګ تاسې نورې زیاتې تمې هم لري. هغه دا چې دوی وایي چې که د کتابونو په چاپ کې ورسره مرسته وشي او د فرهنګیانو سره نور مرسته وشي په دې برخه کې ساسي وینا ژمنه
دا خو ډیر د خوښۍ ځای ده چې د دوستانو انتظار زیات ده په دې چې د هر شهر څوک انتظار هم نه لري زه به دې خبره خوشاله یم او دوستان ته هم بار بار ویلي دي خو متاسفانه زموږ امکانات هم محدود دي او ورکه انسټیټیوټ او د افغانستان ستونزې لایې ته نه څنګه تاسو پیږه موږ یو خد تعداد یې ده د موضوعات هم تعین کړي دي چې په هغو باندې کار کوو لکه تیاتر په بخش کې د ادبیاتو په بخش کې د سینما په بخش کې د عکاسۍ په او داسې نور نو ایله همدغونه رسیدګي وشو کولی خو بیا هم موږ د دوستانو هیلو ته هرکلی کوو تر کومه حده چې ممکن وي موږ به ورسره مرسته کوو
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري د تیرې سې شنبې په ورځ په کندوز کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې د ریډي ګل کالنۍ مشاعره جوړه کړه زموږ همکار نور محمد سهیم د دې ادبي جشن په اړه دغه ریپورت راستولی دی
په کندوز کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنه یو ځل بیا په دې بریالی شوه چې د تیرو پنځه شپږ کلونو په شان د ریډي ګل په نامه کالنۍ دودیز پسرلنۍ مشاعره جوړه کاندي په دغه مشاعره کې چې د کندوز ولایت د کنفرانسونو په تالار کې جوړه شوې وه د کندوز له شپږګونو ولسوالیو څخه په لسګونو شاعران ادیبان او فرهنګیان هم ورته راغلي وو خو له تیرو کلونو سره د دې مشاعرې توپیر په دې کې و چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه میلمانه پکې کم او یا هم د نشت برابر وو خو سره له دې هم ویلی شي چې دغه مشاعره په هماغه جوش کې وه چې تمه ترې کېده وایي چې شعر او شاعري له بهرني واقعیت څخه اغېزمن شوی احساس دی چې د شاعر په قلم کې ځان پیدا کوي ښایي همدا دلیل دی چې استاد محمد نعیم عسکر په هیواد کې د اداري فساد له زیاتېدو نه په عذاب ښکاري خو تر اوسه لا تصمیم نه لري چې د دغه ناوړه کار د اضرارو په باب د هغه عاملونو ته څه ووایي که نه
اخلي د مظلوم آزار ووایم که نه وایم نه لري د خدای ندار ووایم که نه وایم ته جبرو ستام کوې دغه کار هر دم کوې پرېږده دغه بده لار ووایم که نه وایم نه لري د خدای ندار ووایم که نه وایم
په هر صورت په دغه مشاعره کې چې د هر شاعر شعر پکې خپل ځانګړی رنګ او خوند درلود د سهار د اتو بجو نه پایل او تر غرمې وروسته د یوې بجې په شاوخوا کې پای ته ورسېدله
کونړ هم د افغانستان یو هغه ولایت دی چې هر کال پسرلی پکې لویه مشاعره جوړیږي د کونړ ادیبانو خپله کالنۍ مشاعره د کوم ګل په نوم نه ده نومولې بلکې د یو داسې څه نوم یې ورکړی چې ژوند او ګلونه زیږوي د دوی کالنۍ مشاعره کونړ سیند نومیږي زموږ همکار روح الله انوری د کونړ سیند د سژنۍ مشاعرې په اړه چې څو ورځې د مخه جوړه شوه دغه ریپورت لري
کلنۍ مشاعره د کونړ همیشه بهان سیند په غاړه د پستو شګو د پاسه د لوړو او دنګو ونو لاندې په داسې حال کې ترسره شوه چې د پسرلي د پیل کېدو سره سم کونړ سیند نوی ګل کړی او د هرې ورځې په تېرېدو یې د اوبو کچه مخ په زیاتېدو ده دغې مشاعرې ته د کوزې پښتونخوا او د هیواد د بېلابېلو ولایتونو څخه شاعران لیکوالان او د پښتو ادب پسلګونو مینوال راغلی وو ګډونوالو ته لومړی د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وویل چې شاعران او لیکوالان دي چې د خپلو زوریدلو او کړیدلو خلکو زخمونو ته درمل پیدا کولی شي کونړ والی له بیانا وروسته باز محمد عابد د دریس خوا ته راغی او د سیند پر غاړې د خپل یار سره د وصال فکرونه کول
لچا به مروره وه هغه د سیند په غاړه سپه چې ورته پښو ته پرېوته د سیند په غاړه او څه چې جانان په تصور کې راته ویلې رازه بازه چې تېره کړو یو شپه د سیند په غاړه لاس او پښې وهمه ستړی ستړی یم مینه کې د هسې اوبو وړی یم ممې غورځوا د غورځېدو نه یم ومې کړه شین به شمه زړی یم
د ازادۍ راډیو خبریال او تکړه شاعر اجمل اند د وطن څخه لرې په پراګ کې سپین غره ته سلامونه لیکلي
سلام سپین غره ولا ستړی یم رود دې څه بلې خوا ته وړی یم چې سپینې ورېځې کله ووینم خدای خبر ولې را یادېږي راته لکه دا ستا د غېږې سپینې واورې په زړه میده میده ورېږي راته سپین غره ما به ملامته ګڼې چې ستا اهونه مې سندرې نه کړل ستا له زګیرویو او سلګیو څخه مې چیرې جوړې ملغلرې نه کړې سپین غره ما به ملامته ګڼې حتما به وایې چې نازوانه یمه خو زما غږ تر هېچا نه رسېږي څومره بي وساونه توانه يم.
کاتب شاه کاتب بیا د کونړ سینڅه خپدي ګيله کوي چې زينونه افغانانو